السلام علیکم دا مشال لیډیو دا زانی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې يم او ریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې ک تاسو په خپلو موبایلونو کې د مشال لیډیو اپلیکیشن نوی چولې غوا چوي دغه لاره هم تاسو مشال لیډیو خبرونه اوریدلی شئ.
مشال لیډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
په روانه خبرونه کې درته یو تفصیلي ریپورت وړاندې کوو. دا ریپورت د لیکوال حنیف خلیل پاړه دی. ډاکټر حنیف خلیل د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د پاکستانی مطالعاتو مرکز مشر دی. هغه د پښتو ادب د یو څېړونکي په حیث مشهوره دی او تر اویاو زیات کتابونه یې لیکلي دي. د دا کتابونه په پښتو، اردو او انګلیسي کې لیکلي دي. هغه په پښتو کې پی ایچ ډی او په اردو کې ماسټري هم کړې ده. زموږ همکار راشد خټک له ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړې او دا تفصیلي رپورت یې را لېږلې ده.
ډاکټر حنیف خلیل د پښتو په معاصر ادب کې د سیړنې او کره کتنې په حواله یوه پېژندل شوې نامه ده. هغه په مجموعي توګه تر اویا زیات کتابونه لیکلي دي. د هغه د کتابونو موضوعات او ژبې هم جلا جلا دي. هغه په پښتو، اردو او انګلیسي ژبو کې لیکل کوي. ډاکټر حنیف خلیل په کلاسیکو شاعرانو او نوو لیکوالانو د څېړنیز کار کولو نه علاوه د کره کتنې په میدان کې هم د قدر وړ کار کړی دی او د شاعرۍ هم دوه ټولګې چاپ دي. موږ ستاسو لپاره د ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړې ده چې د دوی د کارونو او د پښتو ادب ماضي، حال او راتلونکي په اړه ترې وپوښتو.
ټیمشه ډاکټر صاحب، زموږ خبرونې ته په خیر راغلئ. صحت مو څنګه ده؟ طبیعت مو څنګه ده؟
ډیره مننه راشد صاحب، شکر بالکل ٹھیک ٹھاک یم، صحت مو هم ښه ده، الله کرم.
ډاکټر صاحب، تاسو خو ډیر مشهور یې په ادبي حلقو کې هم او په عامو خلکو کې هم د خپل کار او زیار په وجه، خو بیا هم که زموږ اوریدونکو ته سره لکه خپل لنډه غونډه پیژنګلو کې چې چرته وزېږېدې، په کم کال کې وزېږېدې، زده کړې مو چرته وکړې او څه څه کارونه کوئ اوس په
زما خپل ذاتی نوم دی محمد حنیف خان او ادبی یا کلمی نوم زما دی حنیف خلیل. دی حنیف خلیل سره دا خلیل لاحقه چې دا زما د قبیله پیژنګلو هم دا، یعنی زه د خلیل قبیله سره تعلق لرم. د پېښور په برنوي کلي کې زیږیدل یم په 1903 کې، د مئی په میاشت کې 12 مئی. د پلار نوم مې زین خان دی. وړومبی زده کړې مې د سپین وړی په مډل سکول کې کړې وې، ځکه چې په نوي کلي کې سکول نو. نو تر پنځم صنف پورې په سپین وړی کې ما سبق ویلو. بیا د شپږم نه تر لسم په اسلامي کالجیټ سکول پېښور یونیورسټي کې ما سبق ویلو، لسم مې پاس کو. یو لسم نه تر څوارلسم پورې په آرټس کې اسلامي کالج پېښور کې ما سبق ویلو. او بیا دا 1993 زمانہ و چې ما سوار لسم پاس کو. بیا زراغلم پېښور پوهنتون ته په پښتو کې ما ماسټر ډیگری واخیستله، یعنی ایم اے پښتو مې وکړه په 1999 کې. په 99 کې مې په اردو ادبیاتو کې هم ماسټر وکړو. پی ایچ ڈی ما په 2009 کې کړې ده، ترقی پسند تحریک او د پښتو شاعری زما موضوع. بیا دې نه پسته ما خپل چاغه سرکاري ملازمت او یا نور کارونه دي هغه ورته وي. نو دې دوران کې په دې ریډیو سره به زه تړلی وم. څلور پنځه کاله ما په ریډیو کې هفتهوار پروګرام کولو، ادبي کاروان د عنایت الله ضیا صاحب په مشرۍ کې، پروډیوسر ضیا صاحب. دغه دوران کې زه د اخباري صحافت ته لاړم. یو کال ما په کسوټي اخبار کې د پښتو برخې د مدیر په حیثیت کار وکړو، ایڈیٹر کشر مدیر. بیا سرخاب اخبار کې زه د پښتو پاڼې مدیر جوړ شوم. په وحدت اخبار کې ما په نیوز سیکشن کې سو کال کار وکړو. دغه نه پسته زما د سرکاري ملازمت دا دور شروع کیږي. لږه موده خو ما د سکول استاد یو کا، خو په 2000 کې بیا زه لیکچرار شوم په ڈی آئی خان کالج کې، د پښتو لیکچرار وم. 2004 پورې په هغه کالج کې وم. بیا دغه شان زه راغلم د قائد اعظم یونیورسٹی پاکستانی مطالعات تو مرکز تا، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز، قائد اعظم یونیورسٹی تا لیکچرر پہ ہے سراغلم. نو 2004 نو اخلا تر اوسا پوری زو پہ قائد اعظم یونیورسٹی کی ہم، زما پہ قائد اعظم یونیورسٹی کی ہم پہ پاکستانی مطالعاتو کی چکم سانگ دا اگر پختونخوا دا، یعنی زما سبجیکٹ پختونخوا دے جی پاگی کی دا پختونخوا ادب، سیاست، جغرافیا، تاریخ دا ہر سرازی. ہم دا قائد اعظم یونیورسٹی کی زو دا ڈائریکٹر عہدے تر اور سیدم دخل انسٹیٹیوٹ او سو دو وشکال وکی کیږي چې دا زمو ملازمت روان دی په دې قائد اعظم یونیورسټي کې، نو اوس هم زه په قائد اعظم یونیورسټي کې یم.
ډاکټر صاحب، تاسو د یو محقق په حیث مشهور یې، یعنی څېړنکار او څېړونکی او تحقیق کوونکی، خو دا راته وایي چې تاسو ادبي تحقیق چې دی مثلا داسې شوی نه دی، خو زه لکه سه فرض کوم کنه چې حبیبي صاحب وویل چې رحمان بابا چې دی هغه د مارچ په 12 نیټه مړ شوی، بیا کامل صاحب وویل چې نه هغه خو په اپریل کې وفات شوی، بیا رفی صاحب وویل چې نه هغه په جون کې، بیا هیوادمل صاحب بله نیتا یاد کړه، کلندر صاحب بلا یاد کړه، امیش صاحب بلا یاد کړه، ډاکټر حنیف خلیل پکې و چې نه هغه په دسمبر کې په حق رسیدلی و. نو د دې ګټه څه ده؟ د دې تحقیق څه ګټه ده؟
تاسو دا خبره خو سمه ده چې مونږ په دې پښتو کې کوم تحقیق کوو، څېړنه کوو، نو ځینې وړې وړې خبرې هم زمونږ د تحقیق موضوع ګرځي چې په هغې کې ډېرې غټې خبرې نه وي. لکه تاسو چې د رحمان بابا د پیدایش او وفات د کلونو په څېړنه باندې پوښتنه کړې ده، داسې ده چې دا خو یو جز دی. مونږ د پورا پښتو ادب تاریخ کې مختلف ادوار چې دي په هغه دورونو کې په مختلفو موضوعاتو څېړنې کوو، په کلاسیکي ادب هم کېږي، په نوي ادب هم کېږي، خو ځینې موضوعات رښتیا هم داسې وي چې هغه ګټې ډېرې نه لري، لکه د رحمان بابا د پیدایش او وفات کلونه. خو دغه یو ګټه خو شته چې تاریخ سمول د څېړونکي کار دی. که په یو وخت کې د یو شاعر چې هغه کلاسیک وي، د نن نه 400 کاله مخکې تیر شوی، د هغه دور نوي معلوم، یا د پیدایش او وفات کلونه غلط اټکل شوي او نوي سندونه په لاس راشي، نو هغه هم سمول خو پکار دي. دغه عمره ګټه خو لري چې غلطۍ به سمې شي، د مختلفو دورونو چې کوم حقایق دي هغه به مخې ته راشي. خو زه دا بیا هم ویل غواړم چې پکار ده چې مونږ په ډیرو غټو موضوعاتو کار وکړو او د خپل ادب د تحقیق هغه پټې ګوشې، هغه پټ اړخونه روښانه کړو، په کومو باندې چې ضرورت ته فائده ده، ګټه ده، نو په هغه موضوعاتو هم کار روان دی. ورسره ځینې وړو موضوعات هم وي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، دغه وړو موضوعاتو څېړل هم بالکل بې ګټې نه دي.
ډاکټر صاحب، تاسو خو زیات کتابونه لیکلي دي، که نمونه زر زر اغېستلی شی راته، ځکه چې که د اتیا کتابونو نمونه اخلی هم نو زمونږ دغه د خپرونې وخت په پوره شي. خو که داسې وایي چې یاره څومره کتابونه مو د شعر دي، څومره د تحقیق دي، څومره د تنقید دي، څومره تذکیري دي، یا څومره شرې دي، یا څومره دیوانونه مو مرتب کړي دي، داسې په لنډ توګه که دا راته ووایو نو ښه به وي چې زمونږ اورېدونکي خبر شي.
داسې ده چې زما د کتابونو، یعنی د چاپ کتابونو شمېر اویا نه اورېدلی دی. دا په دریو ژبو کې دي، په پښتو، اردو او انګریزي کې. لږ ډېر لیکونه ما په فارسی کې هم کړی دي، په نثر کې هم، په نظم کې هم، خو کتاب زما نشته په فارسی کې، ځکه چې هغه عمره زه په فارسی پوهېږم نه چې پوره کتابونه پکې ولیکم. کوم چې زما په دې دریو ژبو کې کتابونه دي، نو په هغې کې ټول نه زیات خو پښتو کې دي. او په پښتو کې چې کوم کتابونه دي، نو یو شمېر داسې دي چې زمونږ په کلاسیکي شاعرانو دي، په رحمان بابا، په کاظم خان شیدا، او دغه شان د ځینې شاعرانو دیوانونو تدوین، لکه د رحمان بابا کلیات ما تدوین کړی دی خپلې مقدمې سره، د کاظم خان شیدا دیوان ما تدوین کړی دی خپلې مقدمې سره، د عبدالقادر خان خټک سلویخت حدیثونه، د صاحبزاده محمدی یو کتاب مستغاث، دغه کلاسیک سره سره بیا ځینې په شخصیاتو دي زما کتابونه، په هغې کې څه اردو کې دي، څه پښتو کې دي. نو په شخصیاتو چې کوم کتابونه دي، په هغې کې په انګریزي کې خو په خوشحال بابا زما کتاب چاپ دی، جینیس خوشحال، خو زمونږ د خپل دور په شخصیاتو باندې زیات، لکه په حمزه بابا، بابای غزل، په کامل صاحب زما درې کتابونه چاپ دي، ماه کامل، خطوط کامل، او کامل په تصور کې، په همیش خلیل صاحب کتاب دی، همیش خلیل ژوند او فن، په کاکا جی صنوبر په اردو کې کتاب دی، په کاکا جی صنوبر حسین شخصیت اور فن د اکادمی ادبیات نه چاپ شوی دی، په ولی محمد طوفان اردو کې، په تقویم الحق کاکا خیل صاحب په اردو کې، په سلیم راز صاحب یو تالیف دی زما چې د نورو خلکو مقالې ما تالیف کړي دي، خپل مقدمه او تفصیلات مې ورسره لیکلي دي. نو دغسې په شخصیاتو باندې زما یو برخه کتابونه دي. څه کتابونه زما داسې دي چې هغه په نوي ادب دي، لکه آئینه د شلمې صدۍ په لسو جدیدو شاعرانو، پښتو ناول تحقیقي او تنقیدي جایزه هغه په ناول باندې کتاب دی، او ورسره په ځینې نورو موضوعاتو چې په هغې کې پښتو زبانو ادب کې تاریخ هم شامل دی، دا په اردو کې دی. څه کتابونه زما د ژبو په اړه دي، په اردو کې زیات، لکه اردو کی تشکیل میں پشتونوں کا کردار، پاکستانی زبانوں کا تہذیبی مطالعہ، ترقی پسند ادب، چه اثرات پښتو ادب پر سما ترجمه کړی دی د انګریزینا د لانجاینس کتاب آن دی سبلایم ما پښتو کې ترجمه کړی دی عرفائیت په نوم باندې ډاکټر طارق رحمان د انګریزي کتاب یو چپټر ما په پښتو کې ترجمه کړی دی پښتو ژبه په عنوان باندې د ټالستای کتاب کانفیشن ما په پښتو کې ترجمه کړی دی د اعتراف په نوم سم منظومه ترجمه ما کړی دی د عربی فارسی اردو او انګریزینا او یو څو ترجمه ور سره داسې دي چې د پښتو نه کړی دی اردو ته او فارسی ته هغه بیل کتاب دی ستا سندرې هم زما دی نو دغه شانتې په مختلفو موضوعاتو باندې کتابونه دي چې په دې کې زیات ماته ګران چې کوم دي هغه د کاظم خان شهدا شرحه ده چې دغه دوه جلدونه چاپ دي دوه ټوکونه او نور به چاپ کیږي او څه کارونه روان دي دې کې ډېر کتابونه ما نه پاتې هم شو ځکه چې په فیل بدی تور دومره ډېر کتابونه یاد ساتلم ګران دي
په ادب کې دغه تحقیق طرف ته ستاسو توجه څنګه لاړه دغه شوق مو څنګه پیدا شو ځکه چې دا خو خشک او ګران غوندې میدان دی په ادب کې
بالکل په ادب کې دا تحقیق رښتیا هم ډېر ګران او خشک هم ورته ویلی شي داسې یو میدان دی چې کار پکې آسان نه دی څه د انسان یو مزاج وي یو جبلت وي یو فطري صلاحیت وي او څه د انسان مطالعه وي شوق وي او بیا دغه حوصله وي تحقیق خو ډېر حوصله هم غواړي نو زه چې د ادب د میدان ته راغلم نو راغلی خو د شاعرۍ سره وم شعرونه مې لیکل او په اخبارونو رسالو کې به هم چاپ کېدل مشاعرو ته به هم تلم خو زما په الکوالي کې ناسته او محفلونه داسې شخصیتو سره قدرت ته جوړ کړه چې هغه ټول محققین وو یعنی زه په ابتدا کې د تقویم الحق کاکا خیل کلندر مومند صاحب د سعودي کون کو مرکه ډاکټر شیر زمان تایزی صاحب سره ناستې حبیب الله رفی صاحب آصف سمیم صاحب په افغانانو کې ډېر مشران ډاکټر زیار صاحب پسرلی صاحب سره دی چې محقق نو خدا غوی سره ناستې ولاړې او دغه شان سلیم راز صاحب زن نقادان دوی سره زما ډېر نږدې تعلق ناستې ولاړې جوړې شوې نو که زه وایم چې د کلندر صاحب ساحو لیکونکو مرکه او د دغه مشرانو سره ناستې دې زه دې ته جوړ کړم چې زه تحقیقي موضوعاتو باندې کارونه وکړم زلمی هیوادمل صاحب سره به زما ډېره ناسته کېدل په وفا اخبار کې سره دې چې زما په افغانانو کې نور ډېر خواږه ملګري کاروان صاحب نثار صاحب عابد صاحب او مصطفی سالک خو زما د کلي نه د ماشوموالي نه ملګري وو خو دغه ملګری خو زما همزولی او کشران ورته ویلی شي دغه مشرانو چې کله زه وهڅولم چې زه دې تحقیق وکړم نو ما ابتدا کې مقالې داسې ولیکلې د افضل خان خټک د پیدایش او وفات کلونه پر رحمان بابا د کاظم خان شهدا د جمال نظریه او ځلې نور چې پاغې زما حوصله افزایي ډېره ښه وشوه بل زما ړومبی کتاب په حمزه بابا وو نو پاغې کې تحقیق هم وو تنقید هم وو پاغې ما ته ریسپانس ډېر خراب لو نو بس چې ما شروع وکړه د ځینې مقالو نه افضل خان خټک باندې کامگار خټک باندې په حمید بابا په رحمان بابا په دغه ځینې کلاسیک شخصیاتو باندې نو هغه ریسپانس او هغه عکس العمل داسې وو چې زه یې تحقیق طرف ته راوستم او څه زما هغه دننه مزاج هم داسې وو چې صبر آزما کار چې دی هغه ما کولی شو د حوصلې کار ما کولی شو بیا په کې خوند ډېر وو لذت ډېر وو که یوه نوې نقطه به دې هم پیدا کړه او په علمي مباحثو کې به مو پیش کړه نو د هغې به ډېره پذیرایي کېده بیا داسې وه چې د تحقیق دا کار داسې وو چې دا به خاص طبقه ستایلو یو خو داسې کړه چې عام شاعران او عام د کم سطحي خلک سره صفتو کې نو هغه ډېر میټر کوي نه هغه ډېر اهمیت نه لري خو په تحقیق کې کار بستا چې ستایلو ډېرو د لوړې پای خلکو بستاینه کوله که ښه تحقیق به نو بس ما ته دغه عکس العمل دغه حوصله افزایي دغه مشرانو سره ناستې او زما خپل مزاج او جبلت زه دې ته اړ کړم چې زه دې د تحقیق میدان کې هم کار وکړم د تنقید میدان کې دې هم کار وکړم او هغه د الکوالي نه چې را شروع یم یعنی ما د کالج په زمانه کې په رحمان بابا او کاظم خان شهدا مقالې لیکلې وې په کامگار خټک چې ما مقالې لیکلې زه د دولسم جمعه طالب علم وم او د تقویم الحق کاکا خیل غوندې شخصیت دغې ستاینې کړې وې چې را دا خو په ظلمو کې د تحقیق یو مزاج هم راغلی دی. دې خبرو بزه دې ته تیارولم چې دا تحقیق کول پکار دی، بیا ورسره تنقید کول پکار دی. بیا زما مطالعه هم زیاته د اردو ادب وه، نو اردو ادب کې ډېر علمي مباحث وو، نو هغې به هم دې ته هڅولم چې په پښتو کې دې دغه نوې خبرې راشي، تنقیدي مباحث دې هم راشي، تحقیقي دې هم راشي. دغه یو رجحان وو چې تر اوسه زما په ذات او په شخصیت باندې هغه غالب دی.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو. سندره تاسو واورید. اوس بیا د ډاکټر حنیف خلیل سره خپل مرکې ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب، د ځنه خلک تحقیق کوي د خپل شوق نه، لکه زمونږ عزیز چې دی زما تربور میا وکیل شاه پکیر خیل، او ځنه خلک کوي سندی تحقیق، یا تاسو ورته دغه تعلیمي تحقیق وای چې په پوهنتونونو کې څوک کار کوي، استادان وي، یا وای چې د ډاکټورا کوي، پی ایچ ډی کوي، بیا چې دا ریسرچ پیپر لیکي کنه، دغه څېړنیزې مقاله، دا د هغوی د کار ضرورت وي. نو په دې کې فرق څه دی په دواړو کې؟
دغه سندی تحقیق او دغه د خپل ذوق تحقیق کې وړومبی فرق خو د معیار دی. کم کار چې د یو ضرورت دپاره، د یو انکریمنت او ترقی او پروموشن دپاره کیږي، نو دغه معیار خو نه وي، هغه خو یو ضرورت پوره کول وي، او هغه د سندی تحقیقونه دي، که پی ایچ ډی ده او که ایم فل دی. او بل زمونږ په دې پوهنتونونو کې د هغه معیار محققین شته هم نه، کم چې په ذوق باندې او په خپل علم باندې تحقیق شوی دی. تاسو که کمپیرزن وکړئ، موازنه وکړئ، نو په یونیورسټو کې د پروفیسرانو تحقیق ډېر سطحي دی، او بهر خلک چې کوم دي چې چا په خپل ذوق تحقیق کړی دی، هغه د ډېر لوړ معیار دی. یعنی تاسو د بهرنو خلکو تحقیق وګورئ چې پروفیسرانو نه علاوه دي. کامل صاحب وکیل وو، د هغه د پای محقق مونږ تر اوسه نه لرو. کلندر صاحب د انګریزي ادب استاد وو، ایل ایل بی یې کړی وو. همیش خلیل صاحب خو څوارلسم کړی وو او ماسټر یې هم نه کړی. کوکاب خټک وکیل وو. په دې کې د پښتو د ادب د میدان خلق یو هم نو تقی ملحق کا خیل د عربی اسلامیات وغیرہ پروفیسر هم وو، او د پختو هم وو. خدای غ تحقیق د پروفیسرانو ډیر اوچته. نو هغه کسانو چې کوم تحقیق کړي دي، هغه د مشرق او د مغرب ژبیم زده کړي دي، د هغه تاریخونه هم کتلې دي، تهذیبونه هم کتلې دي، او په خپل ذوق باندې داسې تحقیق کړي دي چې سنوي خبرو کې پختو ته سو ورکړو کې بخنو کې، نو هغه نه انکریمنت اخستو، نه پروموشن او نه ترقی غوښته. کار یې کولو او د پختو ادب تاریخ سمولو په پښتو ادب کې نوې تحقیقي بخنه کولې بل طرف ته یونیورسيټي دی نو ان ته یو طرف ته خود ډیګرو لپاره تحقیق کیږي پی ایچ ډی بل طرف ته د پروموشن او ترقی لپاره د ایچ ای سی هایر ایجوکیشن کمیشن په منظورو شو رسالو کې مقالې لیکل دي چې صرف شمار پوره کیږي دومره د لاندې سطح مقالې دي او بیا یو مقاله ولي کې درې څلور کسان به خپل نمونه کې هغه درې واړو ته شمارل کیږي نو د تحقیق معیار یې سردلان دی را گزار کو سر چپه
زمون په پښتو کې چې زنه دغه پخوانی محققین دي د دوی په وخت کې خو د تحقیق د نوې اصول چې کم دي د نو راغلي کنه په زړو خطونو باندې دوی دغه کوله کار کو لکه مثلا د عبدالحلیم سر افغانی صاحب دی نو که هغه تحقیق چې دی د نو اصولو پر رڼا کې نه دی شوی دا هغه سر زخت ستاسو په خیال
بالکل په یو دور کې د تحقیق نوی اصول نو په هغه دور کې چې کمی اسانۍ وي کمی وسیلې وي کمی ذریعې وي نو تحقیقات کېدل خو تاسو چې کوم مثال ورکو د عبدالحلیم اثر صاحب سره د چا ډېر عالم فاضل سړی وو په فارسی عربي اردو پښتو بلا ژبه پوهېدو تر دې چې انګریزي نه هم استفاده کولی شو خو د هغې باوجود د هغه تحقیق سطحي او سرسري وو هغه کار خو ډېر زیات کړی دی په مقدار کې خو په معیار کې احتیاط نه دی کړی بس چې کومه خبره په زور اغلی تر دې چې هغه په خپل تحقیق کې د خوبونو حوالې هم ورکولې چې ما خوب لیدلی دی چې دا خبره داسې ده نو دا خو نه په هغه دور کې د تحقیق په اصولو کې د منلو وړ وه او نه په نن دور کې د اصولو مطابق خبره ده یا هغه به چې زه وایم چې د ځان نه څلور سوه کاله مخکې خبره هم کوي نو هغه به چې زه وایم چې داسې ده دا بالکل په هغه دور کې هم د منلو خبره نه وه یا د علی خان قبر چې دی دا دی او دا نه دی دا هم د تحقیق څه داسې اهمه خبره نه وه نو اثر سے پتہ ہے کہ خو ډیره خامې دی دا د دور نه لږ وروسته ځل نور مو حقیقي نم داسې شته چې د خپل مزاج مطابق سهل پسند او اسانې به لټولې او بس چې سبه ولي کله دی به دا خیال او چې دا ټیک ده خو ګورم په هغه دور کې د کامل سے باندې مو حقیقي نشته د تکمیل لکا کا خیال باندې مو حقیقي نشته او لږ وروسته دور کې بیا د همیش خلیل صاحب کلندر مومن او کاپ خټک او ځنې نور ډېر تکړه محققین شته چې هغوی په خپل دور کې ډېرې صحیح خبرې کړې دي نو که هغه وخت کې اصول نو چې کوم اصول وو د هغه اصولو په رڼا کې هغه تحقیق اهم وو دا نن چې اصول را هم غله بیا هم د هغه معیار تحقیق نه کیږي یوازې میتډالوجي خو نه ده کنه یوازې اصول خو نه دي هغې دپاره علم پس منظر او هغې دپاره استناد پکار دی نو که اوس اصول عام هم شو استناد نشته محنت نشته خواري نشته نو زموږ تحقیق خو لا د زوال سره مخ شو د نو اصول آسانو راتللو باوجود زمون تحقیق دا هغه معیار نه دی کوم چې پخوا وو
په اوس وخت کې ښه محققین ولې نشته یا ډېر ولې نشته د یو څو کسانو نه علاوه داسې ښه مشهور محققین نشته اوس لکه یو وخت کې کلندر صاحب هم وو او کاپ خاټک هم وو همیش صاحب هم وو ټولو په دې برخه کې کار کوو اوس په شمار باندې یو څو کسان وي چېرته لګیایي دا ولې تحقیق ته څوک ولې ناراضي په پښتو کې
اوس ولی ډیر نشته او خمو حقیقی نشته یو وجه خدا چې هغه زوک هغه ولول نشته دویمه وجه ده چې هغه علم او هغه پوه نشته دریمه وجه ده چې په هغه عمر جبو پوهیدون کې نشته او ځل نور وجوهات هم دي چې اوس د هغه معیار محققین مونږ نه لرو لکه په خوا مو چې لرل د شلمې صدې په دې منظومانه کې چې مونږ کوم محققین لرل بس هغه یو دور وو په یو ځای خډیر محققین او ټول ډیر خواریکخ ډیر عالمان فازلان او دغوی بنیادی خبره زوک وا بل پاغه وخت کې قدردانی وا قدردانی داسې چې کوم محقق با یو دریافتو کو سنوي خبره به وکړ نو د ډیر لوی یو کارنامه ګڼلې شو اوس داسې دور دی چې د علم قدر نشته د سیرنې قدر نشته درناوی نشته او نو هغه عمره زوک شته نو هغه عمره لیول شته نو مونږه پاغه عمره جبو پویږو لکه کامل صاحب او کلندر صاحب او همیش خلیل اجمل خټک بہادر شاہ ظفر یا عبدالحلیم اثر یا اوقاب خټک دا خلک به چې پوهېدل نو دوی تعلیمونه هم چا د علی گڑھ نه کړی وو چا په پنجاب کې کړی وو چا په نورو غټو ادارو کې تعلیمونه کړي وو د هغوی پروفیسران د ډېرې غټې پایې وو د هغوی مطالعه داسې وه چې د ځان نه د لوړې پایې محققین یې لوستي وو نو اوس خو تن اسانی ده یو دوه خبرې چې زده کې هر سړي ته ځان ډېر لوی محقق ښکاري خو وي نه دور بدل شو د دور تقاضې بدلې شوې او د دور په تقاضو کې دا راغله چې قدردانی هم لاړه علم سره شوق هم لاړو هغه عمر لوی حوصله هم نشته محنت هم نشته جدوجہد هم نشته نو بس مونږه دغه معیار محققین بیا پیدا نکړې شول کوم چې د کامل سے په دور کې
ډاکټر صاحب د شاعری دی ولې پریخوا؟ مونږ خو پیل د شاعری نه کړی او بیا تاسو پریخوا او مونږ په کې پاتې کړو. اسلامي کالج کې مونږ دواړه وو کله هغه وخت خو به مونږ د شاعرانو په حیث تلو دی غونډو ته. او زه نه شعرونه ما ته اوس هم ګورې یاد ګور هغه یو ورځ په فیسبوک باندې چا شعر دغه کړی و ستاسې، نو ما په کې څو بیتونه ولیکل چې هغه تا ته هم نه و یاد. د قلندر صاحب ذکر و په کې، په دار پر اسن نشوه د رڼا د ناوې تور کې، سروړې قلندر به تر لاهور ځي په جنگ. خو شعر نه لیکې دا ولې؟
بالکل راشد خان، دا خبره خو تاسو ډیره خوندوره وکړه چې مونږ شروع خو د شاعرۍ نه کړې وه. ما به ډیره دلچسپي هم پکې اخیسته په شاعرۍ کې. بیا مې چې کله ړومبۍ مجموعه چاپ کوله، تاسو چې ورته اشاره وکړه، پرخه په پرخه، نو په هغې ما لیکونه هم د ډیرو لویو شعر شناسانو او مشرانو نه اخیستي وو. سیف الرحمن سلیم صاحب، قلندر مومند صاحب، یونس خلیل صاحب، او زمونږ په نږدې ملګرو کې کاروان صاحب او حسینه ګل، دوی په ټولګه لیکلم کړی وو. او د هغې نه پس مې هم لږه ډېره شاعري کوله چې بیا ما 2022 چې ورته وایي، یعنی په 2022 کې دویمه مجموعه هم چاپ کا. ما خو لا هېڅ تر ده ویلي نه دي. او په هغې سلیم راز صاحب ډېر ښکلی لیک کړی دی، په شهاب عزیز ارمان هم پرې لیکل کړی دی. نو شاعري داسې ده راشد خان چې خوند خو کوي، هغه ذاتي تسکین ورسره ملاویږي. خو کله چې ما دا خوند واخیستو چې په تحقیق او تنقید کې ستا قدردانی زیاته کېږي یا مشران درته هرکلی ډېر وایي، نو دا مقالی او دا کتابونه زما دومره زیات شو او دا نثر او دا تحقیق تنقید را باندې دومره غالب شو چې بالکل یې شاعري را نه پاتې کا. البته ما یو کار کړی دی چې د اردو، انګریزي او د فارسی د ډیرو لویو شاعرانو ځینې کلامونه مې منظوم ترجمه کړي دي، خو دا ډېر وروستو دور کې، اوس اوس یو کال دوه مخکې. په دې فیسبوک به ما هغه شریکول هم او په هغې به ډېر ښه ریسپانس راتلو. نو لږ ډېر هغه زما ذات کې درنه چې کوم شاعر وو هغه مې په دې ترجمو کې هم په کار راوستلو. خو رښتیا خبره دا ده چې ما ته داسې محسوسېږي چې زه د شاعرۍ په میدان کې کوم ځانګړی حیثیت نشم پیدا کولی، او نه مې داسې ځان د کل وقتی شاعر په حیثیت پیژندلو کړی ده، متعارف کړی مې هم نه دی. اوس هم کله کله غزل نیم راشي نو وی لیکم، خو دا تحقیق تنقید مې نه پرېږدي شاعرۍ ته. بس دا هغې خپل یو خوند دی یا خپل یو مزاج دی چې هغې سره مې زیات سمون وخوړلو، نو هغه شاعرۍ ته مې داسې ډېره توجه نه ځي. خو په کار ده، ما شروع هم د شاعرۍ نه کړی و. د یو تخلیق کار ټول نه غټه پیژندلو هم شاعري وي، او بیا مشرانو زما حوصله افزایي هم کړی ده. نو خدای دې وکړي چې د شعر پرښتہ کله کله مهرباني کوي، خو هغه انداز سره شاعري اوس را نه پاتې ده.
تاسې د شاعر شرح هم کړی ده. شاعر خو مشکل شاعر ګڼل کېږي په پښتو کې. څوک ورته د شاعرانو شاعر وایي، څوک وایي چې د بدل نه متاثره دی. د هندي سبک شاعر دی په پښتو کې رومبۍ، څوک وایي نه لومړی نه دی خو مکمل د هندي سبک شاعر دی. او حمید ببل مکمل شاعر نه دی د هندي سبک. شاعر ته تاسو څنګه ورپام شو؟
ادامو زما د خوښې پښتنو کا رشید خان، زه چې د پښتو ادب د میدان ته راغلم نو د کلاسیکي شاعرانو مطالعه مې شروع کا. خوشحال بابا، رحمان بابا، او په نازک خیالو کې حمید علی خان، کاظم خان، کامگار خټک. تا به مې چې لوستل نو زه په دې نه پوهېږم چې شاعر به ولې ماته ډېر خوند راکولو. دا شاعر په شاعرۍ باندې په هغه د طالب علمۍ په دور کې ما یو دوه مقالې هم لیکلې. د کاظم خان شاعر د جمال نظریه، هغه خو تا ته هم یاد دي چې ما تنقید ته پیش کړی وه، او په هغه تنقیدي مجلس کې محمد رحیم الهام صاحب او شپون صاحب غوندې لوی لیکوال موجود وو، او د شاعر د جمال په نظریه زما خبرې اورېدلې. او ډېر ښه خوند هم ورکړې وو، بلکې ستایلې وي. او په هغه تنقیدي محفل کې چې نور کوم خوندور بحثونه شوي وو، نو هغه هم تاسو کتلي وو.
کتلي مې سچ، ما ته اوس هم ټکي په ټکي یاد دي. هغه د شیرشاه ترخوي صاحب د خدای وبخښي او د الهام صاحب تر منځ چې کوم بحث شوی وو.
خو د شاعر سره زما مینه د ابتدا نه وه. د شاعر په ځینو نورو اړخونو مې هم مقالې ولیکلې، د هغه د ژوند او خاندان په اړه هم، او د هغه د شعر په اړه هم. خو اصل پوښتنه خو ستاسو د کاظم خان شاعر د شاعرۍ په اړه ده. ما چې د شاعر د کلام لوستلو په هغه کې به مې کوشش کولو چې نوې زاویه پیدا کړم. نو کله په عرفاییت لیکل، کله په جمالیات لیکل، کله د شاعر په تنقیدي شعور لیکل، دا به ما کول. او بیا زه پوه شوم چې د شاعر شعر ته څومره ورننوځي، څومره چې غوټه پرانستل کېږي، نو دا ډېر ژور سړی دی او ډېر لوی شاعر دی. تر دې چې بیا په 2015 کې ما د شاعر د دیوان تدوین هم وکړ، د یو کلمینو نسخې او د درېو چاپي نسخونه. نو هغه هم اسد دانش چاپ کو دانش پرندو یو ټولنی نه او بیا خو ما د شهدا په شرح لاس پورې نو په 2019 کې د شهدا د شرح یو ټوک چاپ شو او اوس سو میاشتې مخکې دویمه برخه چاپ شو خو د شهدا دیوان بیا هم پوره شرح نه شو نو یو برخه د سیغت کتاب بل هم امکان لري زه داسې محسوسوم چې شهدا د سبکی هندی شاعر خو دی چې دی خو د سبکی هندی شاعرانو کې هم شهدا سره خپلې ځانګړنې ډېرې دي او په هند کې وخت تیر کړی دی د هند ماحول یې کتلی دی سبکی هندی شاعران یې ډېر په ژور نظر کتلی دي پکې د فارسی عربي او د هندي د لغاتو راوړنه داسې شوې ده چې د یو یو لغت نه بله ډېرې معنی اخلي نوې زاویې راسپړي نو زه په دې وروستي دور کې دومره خو رسېدم چې شهدا ډېر لوی شاعر دی د هغه راسپړدل په کار دي او د هغه د شعر تشریح او شرح داسې په کار ده چې یوازې دا نه چې په دې کې شهدا وایي سو بلکې شرح داسې په کار ده چې شهدا څنګه وایي د هغه د وینا انداز څه دی د هغه اسلوب څه دی د هغه تکنیک څه دی د هغه د شاعرۍ هغه تخیل په کومو لفظونو کې ځای شوی دی نو بس دغه یوه هڅه ده خو اوس زه داسې محسوسوم چې د شهدا نه لمن نشم رانغاړلی دغه شرح چې مکمل شي نو د شهدا په نورو اړخونو به ځانګړي کتابونه هم انشاءالله لیکم
تاسو چې کومه شرح د شهدا کړې ده په هغه ځنه خلک نیوکه هم کوي تاسو د خپل کار نه مطمئن یې یا خبر شوی یې چې خلک نیوکه پې کوي تاسو کله ځوابونه ویلي دي
راشد خان د شهدا د شرح په کار کې اطمینان خو نشي کېدی د خپل کار نه زه داسې خو نه یم مطمئن چې ما کومه شرحه کړې ده نو دا کافي ده یا هم د دغه معیار شرحه په کار ده او د دې نه بره معیار نشي کېدی داسې اطمینان خو ماته نشته ځکه چې د شهدا د شعر د بلا زاویو نه شرحه کېدی شي یوازې خیال او فکر نه دغه په ټکنیک ډېرې خبرې کېدی شي او زه داسې ډېر اندازه خو راته نشته په دې سوشل میډیا او په دې فیسبوک کې کله نا کله زه داسې ملګری را پیدا شي چې زما په شرح کوم اعتراض یا تنقید وکړي نو هغوی ته زه هرکلی وایم او بیا زما خواهش دی چې زما د شرحې نه څوک مطمئن نه وي نو پکار ده چې زما نه ښه شرح دغه ملګري وکړي څوک چې نیوکې لري نو هغوی ته زما بلنه ده غوښتنه مې د هغوی نه چې تاسو هم د شهدا شرحه وکړي او لوستونکي به قضاوت کوي شعر شناسان به قضاوت کوي فیصله کوي چې کومه شرحه څنګه ده او څومره ادا شوی دی خو شرحه په کار ده ګوره یو د غالب دیارلس شرح خو ما لوستی دي نو د شهدا خو یو شرحه هم نه ده شوی بغیر زمانه چا د شهدا شرح ته لاس نه دی وروړی شهدا ته څوک نږدې کېدل نه د شهدا دیوان چې چاپ شوی دی نو دغه اویا کالو نه زیاته موده وشوه او څوک ور نږدې کېدل نه انوار الحق صاحب دغه اردو ترجمه کړې ده چې منصر منځ د ځینو شعرونو وضاحت هم کړی دی خو ما هغسې ګران دی شهدا اسانول په کار دي نو یوازې زن نه بلکې شپږتن نور داسې کسان په کار دي چې شعر شناسان وي او د شهدا په شعر پوهېږي نو څوک چې نیوکې لري هرکلی ورته وایم خو ورسره غوښتنه هم کوم چې د شهدا شرحې دي وکړي خامخا به زما نه ښه شرحې هم کېدی شي خو ما داسې څوک ونه لیدل چې شهدا ته نږدې شي او د شهدا د شعر غوټې راوسپړي
دا هم یو خبره کیږي چې په شهدا په هدو لپاره د فارسی ادب ډېره ژوره مطالعه پکار ده په خاصه توګه د بدل یعنی که بدل چا نه ویلوسته په شهدا نه پوهیږي تاسو هم په دې نظر یې
او بالکل د شهدا د شرح د پاره په فارسی پوهیدل بالکل ضروری دي او په بدل هم خو زه به دومره اضافه کوم تاسو د پښتنې سره چې یوازې په فارسی پوهیدل کافي نه دي د شهدا شرحه یوازې په فارسی فهمي نه کیږي په عربي هم پوهیدل پکار دي او ورسره ځینې هندي توري دي چې شهدا راوړي دي نو د هندي پس منظر کې هم که کافي نه وي نو تر څو حد پوهیدل ضروری دي بیا د شهدا د شرح د پاره یوازې د ژبو پوهیدل هم کافي نه دي د هغې د پاره په ساينسي شعور فلسفیانه انداز صوفیانه مزاج یا پوها او ورسره د شعر شناسه چې کوم د شهدا تکنیک دی کوم چې د هندي سبک ځانګړي دي هغه هم پوهیدل پکار دي او په شاعرانو کې بالکل په فارسی کې ډېر لوی شاعر بدل دی خو زه دلته هم اضافه کول غواړم چې یوازې په بدل پوهیدل د شهدا په شرحه کې مرسته نه کوي بلکې شهدا چې د سبک هندي کوم شاعران یاد کړي دي هغه کې شوکت بخارایی هم شامل دی هغه هغه کې غنی کشمیری هم شامل دی، هغه کې صاحب تبریزی هم شامل دی او یو شمیر نور چې دا شهدا ستایلی دی او دا ټول سبکی هندی شاعران دي، نو په هغه پوهېدلم پکار دي. تر څو پورې چې زما تعلق دی، نو ما د عربی ژبې کوم کورسونه خو نه دي ویلي، خو د قرآن حکیم ترجمه مې دومره کړې ده چې د عربی په بنیادي شد بود ورته چوي هغه زه پوه شوی یم، او ورسره د عربي لغتونو نه زه ډېره مرسته اخلم، المنجد الماجم او ځینې نور لغتونه د شهدا لپاره ما کتلي دي، او فارسی خو زه د الله پاک ډېر شکر گزار یم چې ما په خپل کلي ولس کې د خپلو افغانانو ملګرو نه او موږ سره په کورونو کې چې کوم اوسېدل خلکو دا هغوی نه مې ابتدا کې زده کړې وه، بیا مې د خانه فرهنګ ایران کورسونه وویل، بیا مې د فارسی ادب خپله مطالعه وکړه، د مولانا د سعدی او د حافظ نه علاوه ما د سبکی هندي شاعرانو کتل، بیا د نن نه داسې 15 کاله مخکې ما د فارسی نه په پښتو کې نثري ترجمه وکړه، بیا زه دې زیتم راورسېدم چې نه خپلېغه په فارسی کې لیکونه مې وکړه، بیا مې یو قدم نور داسې واخیستو چې په فارسی کې مې شاعري هم وکړه، نو د فارسی کیسه خو ماته اسانه ده، عربی کې مې پوهه محدوده ده او د هندی د پاره زه د لغتونو نه مرسته اخلم، خو ورسره د شهدا د شرح د پاره دغه ټولنیز علوم چې ما یاد کو او شعری تکنیک چې ما یاد کو دغه هم ډیر ضروری دی، کتل او پاره دومره قدر پوهیدل چې د شهدا د شعر غوټه راسپړلو کې اساني پیدا شي.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو.
پزان نہ پوئی تھی جو اس گرزلے بنے کہ پمام مینی تھی جو اس گرزلے بنے کہ پزان نہ پوئی تھی جو اس گرزلے بنے کہ پزان نہ پوئی تھی جو اس گرزلے بنے بس پن مخ میں نقاب نا دید زلف دل بوئے سودائی را پس گرزا دہ گراند تورش بوئے بس پن مخ میں نقاب نا دید زلف دل بوئے زوس گرزلے بنے کہ پزان نہ پوئی تھی زوس گرزلے بنے کہ پمامائی نی تھی زوس گرزلے بنے کہ پزان نہ پوئی تھی زوس گرزلے بنے کہ پزان نہ پوئی تھی زوس گرزلے بنے ٹول چم دیرا تسر گی پبلے نشم خطے نہ تما تشی کتے نہ زتا تقدرے دے ٹول چم دیرا تسر گی پبلے نشم خطے نہ تما تشی کتے نہ زتا تقدرے دے پیری زوس گرزلے بنے کہ پزان نہ پوئی دی زوس گرزلے بنے کہ پمامائی نی دی زوس گرزلے بنے کہ پزان نہ پوئی دی زوس گرزلے بنے کہ پزان نہ پوئی دی زوس گرزلے بنے.
سندره تاسو واوریده، اوس بیا د ډاکټر حنیف خلیل سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
په خو به دا خبره ډیره کې دا اوس هم کېږي دا جوړ بحث دی کنه چې شاعری ډیره شوې ده په کار چې نثر ولیکل شي په پښتو کې او نور شاعری نه ده په کار اوس خو نثر هم ډیر لیکل کېږي خو داسې کتاب ما ونه کتو چې خلک په انتظار وي یا چاپ شوی وي خلک په کترونو ورته ولاړ وي چې یاره په نثر کې هم کنه ده پښتو کې ډیر د کار کتاب چاپ شوی ډیر ګټور دی یا ډیر خوندور دی خو دا زمونږ د عمومي رویه دغسې ده کنه څه ښه کتاب لیکل شوی نه دی په پښتو کې
پختو کې د نثر په اړه به زه دومره وایم چې ضرورت خو اوس هم زیات دی اصل کې دا خبره ځکه کېږي چې په پختو کې نثر او نظم کم لیکل کېږي نو غیر معیاري نثر کم دی خو غیر معیاري شاعري ډېره زیاته ده او دا شاعري داسې ده چې بس د چا څه په خوله راغله نو ورله د علم ضرورت دوی محسوسوي نو ورله د پوهې نه د مطالعې حالانکه شاعري چې دی د هغې ټیکنیک ډېر ریاضت غواړي ډېره پوهه غواړي خو هغه هم خلک نه کوي او شاعری کوي نو پښتو کې شاعری ډیره زیاته کیږي نو ځکه غیر معیاري شاعری هم په مقدار کې زیاته ده نثر کم لیکل کیږي نو غیر معیاري نثر هم کم دی او تاسو اشاره وکړه چې په پښتو نثر کې هم داسې کوم شاهکار کتاب تاسو ونه لیدو نو تاسو ذهن کې عالمی ادب دی لکه مونږ نثر په دغه دوه غټو خانو کې تقسیم کو چې یو علمی تحقیقي او تنقیدی نثر دی او بل تخلیقي نثر دی نو په علمی تحقیقي او تنقیدی نثر کې خو مونږ ډیر څه لرو علمی مباحث شته په کتابی صورت کې که یو شخصیت هم زه یاد کما ارواحات دوست محمد کامل نو داغوی علمی نثر د ډیرو غټو ژبو د نثر نه زیات معیاري دی خو په تخلیقي نثر کې مونږ د عالمی ادب چې کوم معیار دی هغه څه کوم شاهکار کتابونه نه لرو یعنی تاسو روسی فیکشن وګورئ نو فیکشن نه مراد دا دی چې افسانه ډرامه ناول درې واړه نو که مونږ ګورو د ټالستای یا د چیخو یا د زلی نورو لویو لیکوالو یا په فرینچ کې د زلی لیکوالو یا په مغرب کې په انګریزي ادب کې ځینې لیکوال داسې شته چې په تخلیقي نثر کې ډېر لوی نمونه دي یعنی مونږ بلزاک یادولی شو مونږ ځینې نور د عالمي شهرت لرونکي لیکوال یادولی شو نو هغه سي معیاري تخلیقي نثر خو پښتو کې بالکل نشته دا خصاصو خبره سمه ده تر دې چې په اردو کې کوم افسانوي ادب دی نو مونږ هغه معیار هم لا لیکوال پیدا نه کړی شول یعنی مونږ د منټو یا احمد ندیم قاسمی یا راجندر سنگ بیدی قرت العین اوډر نمونه دي چې فیکشن په میدان کې هم پیدا نه کړی شول خو زه بیا هم مایوسه نه یم زه بیا هم داسې ګڼم چې په ډراما کې د ابتدایي دور په ډرامه نگارو کې حمزه بابا او په وروستي دور کې ډاکټر اعظم دوی لیکوال دي هغوی سره ډېرې خبرې شته په افسانه کې مونږ د کلندر صاحب او همیش خلیل صاحب په دور کې ګل افضل خان او زیتون بانو په دغه دور کې یو شمېر افسانه لیکونکي هم لرو په نوي دور کې مونږ د نور الامین یوسفزی او فاروق سرور صاحب غوندې خلک لرو چې هغه تجربې مخ په وړاندې بوتلې کومې چې طاهر افریدي صاحب شروع کړې وې نور لیکوال په ناول کې سره د دې چې ناولونه ډېر لیکلی شوي دي خو ډېر لیکوال نه لرو د رسا صاحب او د تایزي صاحب او د نور محمد ترکی ناولونه د کندر وړ دي خو د نړیوال معیار ناولونو سره نه شوي خو رستو لیکوالو کې احمد زی صاحب ډیر کار کړی دی خنا ولونه لیکلی دي نصیر احمد زی
ارواحات نصیر احمد احمدی
او ځل نور خلک شته خو نتیجه دا چې مونږ د عالمی ادب تخلیقي نثر خو لا تر اوسه ولونه لیکلی شو خو هسې روان دي امکان لري چې مونږ د دغه معیار نثر ته ورسو
ډاکټر صاحب تحقیق سره سره تنقید هم یعنی کره کتنه چې ده په پښتو کې هغه شان وده ونه کړه لکه په نورو ژبو کې چې کړی ده د دې وجه سره
بالکل د تنقید سره نخې خو زمونږ په کلاسیکل ادب کې شتون لري د خوشحال بابا په دستارنامه کې او تر دې چې په کلاسیکي شاعرانو کې په شعر کې هم تنقیدي اشاره شته خو کله چې مونږ نوي تنقید ته راځو نو په نوي تنقید کې مونږ پښتو تنقید ډېر رسته پاتې دی مونږ د انګریزي ادب خو پرېږده یا روسي ادب خو پرېږده یا فرانسیسي ادب خو پرېږده اردو ادب کې هم مونږ یعنی خپل پښتو تنقید د هغوی سره په مقابله کې یا موازنه کې نه شوي خو اردو کې هم د تنقید نگارو د ناکدارو یو لوی بهیر په دې شلمه ساده کې موجود وو مونږ په پښتو کې چې کله د تنقید د معیار ته ګورو مقدار ته ګورو نو ولسی د بجرګې یو کردار لوبولې دی او په هغه کې هم د کاکاجي سنوبر حمزه بابا او کامل صاحب غوندې مشران موجود وو چې هغه نړیواله ادب کتلی وو په ځانګړې توګه کامل صاحب او بیا رستم مونږ سره د اجمل خټک او کلندر مومند صاحب همیش خلیل صاحب او زړه داسې لیکوال چې ولسی د بجریه نه بهر وو لکه تقویم الله کاکا خیل صاحب او دغه معیار سره نور چې هغه د عالمی ادب نه خبرو د تنقید دغه رجحانات راغلل خو په هغه پیمانه نه دی راغلی چې اطمینان وشي. او زه به دا ومویم چې پښتو سره یو کار شوی دی چې کومې تنقیدي نظریې او مباحث په مغرب کې زاړه شي نو مونږ ته راورسي او مونږ ورته بیا د جدید تنقید نوم ورکو. 50 کاله پې تیر شوي و مونږ لپاره جدید وي. د هغې وجه دا ده چې زمونږ په عالمی ادب نظر کم دی، په عالمی تحریکونو مو نظر کم دی او ډېر رستو مو وکتل. نو د دغه رستو کتلو په وجه او د کمو لیکوالو د کتلو په وجه زمونږ د تنقیدي سفر لږ سست پاتې شو. نن هم مونږ د تنقید په هغه مقام نه یو چې مونږ د ډېرو غټو ژبو د تنقیدي معیارونو سره سیالي وکړی شو، خو زما مزاج داسې دی چې امید او هیله ډېره لرم. نو دا نوي نسل نه مې امیدونه شته چې هغوی په نړیوال تنقید نظر ساتي او پښتو ته به دغه نوي نظریې او مباحث تنقیدي میدان ته هم راوړي.
ډاکټر صاحب، د نورو ژبو په لیکوالانو کې په عامه توګه ټول نه یادوم خو عموماً داسې وي چې څوک ناول لیکلی شي هغه ناول لیکي، څوک چې ژباړې کولی شي هغه ژباړې کوي، څوک چې شعر لیکلی شي هغه شعر لیکي. دا زمونږ پښتو لیکوالان چې دي دا هر څه کوي، یعنی یو سړی شاعر هم وي، هغه نقاد هم وي، کره کتنه کوي، ناول هم لیکي، لنډې کیسې هم لیکي او ډېرو شیانو ته لاس اچولی وي. د دې وجه څه ده ستاسو په خیال؟
بالکل، دا ډیرو شیانو ته لاس اچول دا موډره خپ پښتنو کا داسې نه ده پکار. هر لیکونکي ته ځان تلل پکار دی، د خپل صلاحیت اندازه کول پکار دی او د خپل لیکونو په اړه د خپل دور ریسپانس او عکس العمل ته کتل پکار، نو بیا په میدان کې کار کول پکار دی. د شمار سو کسان دا سکه دی شي چې هغه په ډیرو صنفونو کې وارد وي او معیاري ادب تخلیق کړي شي، هغه خو څه خبره نه ده، بالکل دی کوي په ډیرو میدانونو کې دی کوي. خو زمونږ د پښتنو مزاج داسې دی چې دوی سوچ کوي چې د پښتو ادب تاریخ لیکلی شي نو په هر صنف کې دی زه موجود یم، زما ذکر دی وشي، او که هغه بیا د هغه معیار ادب تخلیق کولی شي او که نه یې تخلیق کولی خو په هر میدان کې لاس وهي. ګوره، دا د تخصیص دور دی او کم لیکوال چې یو خاص اهلیت لري په کم خاص میدان کې په کم خاص صنف کې په کار ده چې په هغې کې کار وکړي. هغه که د یو میدان نه زیات هم وي، دوه وي، درې وي، پنځه وي، خو هر میدان کې کار کول دا ډېر کم امکان لري چې یو لیکونکی دی په هر میدان کې کامیاب وي. زما خیال دی چې که زمونږ پښتنو لیکونکو کې څوک داسې کوي نو دا ډېره ګټه نه لري. محدود اصناف، محدود میدانونه، په کم کې چې اهلیت زیات لري، په کم کې چې تخلیقي زور لري، په کم کې چې علمي زور لري، هغې ته راتلل پکار دی. اسې هم د تخصیص دور دی، نو دغه تخصیص په وجه باندې صرف په هغه میدان کې کار کول پکار دی چې په هغې کې د ډېر لوړ معیار ادب تخلیق کېدی شي.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
وای چې تو به تار واس مطلب، وای چې تو به تار واس مطلب، شیخ د دې داسې خطا س مطلب، شیخ د دې داسې خطا س مطلب، وای چې تو به تار واس مطلب، وای چې تو به تار واس مطلب.
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د ډاکټر حنیف خلیل سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
ډاکټر صاحب، په خوا چې د مجلو او د ورځپاڼو دور و، ادبي مجلو کې به مقالې راتلې، مضمونونه به راتلل، ورځپاڼو کې به دغه شیان چاپېدل. که تاسو یاد وي، زمونږ اول پیل هم چې هغه افغان ادبي بهیر مو چې جوړولو، اول پیل د دې نه شوی چې مونږ به هغه فلبدي مشاعرې کولې او هغه به په وحدت اخبار کې چاپېدې. یاد به یې درته، ځکه دومره زړه خبره خو نه ده. زړه خو ده، تقریبا دېرش کاله خو به یې کېږي، دېرش نه هم زیات کېږي. خو بهرحال اوس دغه د سوشل میډیا دور دی، واټس اپ دی، فیسبوک دی، ټویټر دی، انسټاګرام دی، د دې شیانو راتلو سره په پښتو ادب باندې څه اغېز وشو، مثبت دی که منفي دی؟
راشد خان، بالکل، تاسو چې کوم دور ته اشاره وکړه کنه، د اخبار او د مجلې دور یا د کتاب دور، کتابونه خو بالکل د پخوا راسي چاپ کیږي، خو د اخبارونو د مجلو چې کوم دور و، په هغه وخت کې ادب معیاري تخلیق کېدو چاپ کېدو. دغې یوه وجه خو دا وه چې په اخبار په مجله کې باقاعده یو مدیر وي، د هغې یو ماهر وي، د هغه لیکونو یو کتونکی وي، او غیر معیاري ادب نه چاپ کېږي، د یو سینسر نه تیری گی، د یو معیار او پیمانی نه ادب تیریگی، بلاله په یو اخبار او مجله کې چاپ کیږي. خو دا سوشل میډیا چې دا، دا بالکل آزاد ده، نور ته د یو معیار او پیمانی ضرورت شته، نور ته د یو چیک او د سنسر ضرورت شته. د چا چې په زړه کې راځي هغه وایي، او په آزادانه انداز باندې بس دغه ټولنیزو رسنیو ته ورکوي. نو دې زموږ ادب ډېر راټیټ کو، معیار یې راوغورځولو. نه یوازې معیار، بلکې اخلاقي قدرونه هم خراب. دغه دومره بے مهاره او دغه دومره آزادي چې هر څوک دې هر څه ووایي او هیڅ چیک اینڈ بیلنس دې نه وي، نو دې یو طرف ته معیار راوغورځولو، بل طرف ته اقدار راوغورځولو، اخلاقیات یې خراب کړو. په کار خو دا و چې مونږ د سوشل میډیا د اسانونو ډېرې غټې فائدې اخیستې وې، او مونږ د ډېر لوړ معیار ادب هم د ټولنیزو رسنیو په لاره خور کړې وې، خو هغه څه ونه شوه. نو دا بالکل زمانم چې په کومه اداره او په کومه رسنۍ کې پیمانه نه وي، د چیک او د کتلو یو خپل معیار نه وي، نو ادب هم غیر معیاري کېږي او نورې سانګې هم غیر معیاري کېږي. زه داسې ګڼم چې سوشل میډیا زمونږ ادب ته، زمونږ قدرونو ته، زمونږ علمي معیارونو ته زیان رسولی دی، ګټه نه ده رسولی. د معیار په حواله ادب ډېر راپرېوتی دی.
د دې ټولنیزو رسنیو په برکت ډېرو ځوانانو، الکانو، جینکو پښتو لیکل هم زده کړل، ځکه چې دلته خو پښتو په نصاب کې نه و، لیکل یې هم ډېر ګران و. اوس ډېر خلک لیکلی شي، نو دې ته مسه هیله شته د پښتو راتلونکي چې دی، پښتو ادب او د ژبې راتلونکي، دې ته څومره خوشبین یې تاسو؟
د ټولنیزو رسنیو چې کم مثبت کردار دی، کم ګټور کردار دی، هغه دا دی چې خبره زر رسی، هر چاته موقع په لاس ورځي چې خپله خبره وکړی شي، او د دغه موقع په وجه باندې د پښتو لیک لوست په دغه مشینی ماحول کې هم زده کول آسان دي، وخت کم او تیزی زیاته شوه. نو دغه خو مثبت اړخ دی، او زه خوشبین هم یم چې که د دغه مثبت اړخ سره معیار په نظر کې وساتلی شو، اقدار په نظر کې وساتلی شو، او دې خبرې ته غور او فکر وشو چې لیکونکی دا سوچ وکړي چې زما یو نوم دی، او د دغه نوم د تحفظ وشي، د دغه نوم د قدر وشي، درناوی وشي، ځکه معیار په کار دی. نو شاید چې د سوشل میډیا دغه اسانۍ مونږ ته ګټه راکړي، او د پښتو زده کول هم مونږ ته ګټه راکړي. خو له بده مرغه زه وایم چې زمونږ لیکوال د سوشل میډیا کارونکي هغومره حساس نه دي، هغومره پروا نه کوي، د خپل نوم او د ذات او د شخصیت تحفظ نه کوي، حفاظت نه کوي. که داسې ځونه وشو، نو د سوشل میډیا
تاسو خو بلا شاگردان هم لرئ، نو د خپلو شاگردانو نه، د دوی د کار نه، د دوی د تخلیقاتو نه، یا د دوی د کره کتنې نه، یا د دوی د تحقیق نه، څه مطمئن یې که نه؟
راشد خان، یو خو زما د پوهنتون شاگردان دي، نو هغوی ما نه ادب هم وایي، او د ادب نه علاوه نورې څانګې چې دي هغه هم د پښتونخوا سره تعلق لرونکي یا ځینې نور مضامین، نو هغه خو زه په دې کې نه شمارم چې هغوی د هغوی د ادبي کار نه مطمئن یم که نه یم. البته په ادب کې زما چې کوم شاگردان خو ورته نه یم، زما کوم ملګري دي او کشران دي، نو هغوی کار کوي. د زیاتو نمونه خو نه شم اخیستی، خو یو زلمینه مې ډېر اطمینان دی یا امیدونه دي، چې هغه دی عباس خلیل. عباس خلیل په اردو ادبیاتو کې خو ام فل وکړ، اوس پی ایچ ڈی ته روان دی، خو په اردو پښتو دواړو کې لیکي، او مطالعه هم ډېره سنجیده مطالعه کوي، او ځینې نورې خوبې هم لري. نو عباس خلیل له مې امیدونه ډېر دي چې انشاءالله را روان دور کې به پښتو ته هم ډېر څه ورکړی شي، او د اردو ادب نه به هم ډېر څه پښتو ته راوړی شي.
د نوو لیکوالانو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ څه لارښوونه ورته کول غواړئ؟
نوی لیکوالان که د معیار خیال وساتي او مقدار ضروري و نه ګڼي، دغه بالکل د سوشل میډیا د ازادي غلط استعمال نه کی، د خپل ژبې سره د مینې تړون او د شناخت د احساس ځان سره وساتي. د سوشل میډیا په استعمال کې یوازې ټکنالوژي او ساينس او د مادي علوم په نظر کې نه ساتي، بلکې قدرونه، پښتونولي، تاریخ، ادب، ژبه، د دې په اهمیت هم ځان خبر وساتي. نو زما خیال دی چې موږ به هم خوشحاله یو، زموږ نسلونه به هم خوشحاله وي، او زموږ هغه روحاني سکون به هم بحال پاتې شي چې زموږ نوي زلمي زموږ د ژبې، ادب، تاریخ، قدرونو تحفظ هم کولی شي او د دې په اهمیت هم خبر دي. که دغه پیغام ځان سره وساتي نو خوشحاله به یم.
حنیف مخکې تر دې چې زموږ مرکه سر ته ورسي او خدای پیمانی وکړو، زه یو بیت وایم او ستاسو ذهن ته چې هر څه درغله هغه به زموږ اوریدونکو سره شریک کړي چې د دې بیت په اوریدو تاته څه در یاد شول. بیت داسې دی: و اسمان ته به د شیر زینې کښېږدي دی که حمید د غم له سره زنګون وکیش.
په آخر کې موږ ډېره د خوند خبره وکړه. عبدالاحد پیغام صاحب دی، الله لري چې په هر د یار وي. تاسو ته پته ده چې زموږ د افغان ادبي بهیر د ناستو هم او په صدر کې د چایو هوټل کې زموږ د ذاتی محفلونو د ناستې هم یو ډېر خوندور ملګری و عبدالاحد پیغام صاحب. په دغه شعر ویلو لکه کم انداز کې چې تاسو ویلو، و اسمان ته به د شعر زینې کښېږدي، او دغه هغه سټایل چې ورسره رایاد کې. نو یو پیغام صاحب او یو عبدالوکیل سولامل ډېر د خوند سړی و. نو دغه ستاسو سوال پوښتنې او دغه شعر سره ما ته ډېر سره یاد شو، یو حسینه ماضي، یو د ښکلي یاد هغه دور. نو الله دې دغه ملګری لري او تاسو هم ښاد او خوشحاله اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د ډاکټر حنیف خلیل مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.